السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړي کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی دا مهم خبرنو سرټکی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې فتح الله ګلن تنظیم د پاکستان لپاره هم خطر دی. د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامي ځای خلکو خبرداري ورکړي چې پر تورخم لاره دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پر پاسپورت او ویزا سفر وکړي او د بشري حقوقو د څار نړیوالې اداره وایي داعش وسلوالو د عراق د پولیسو باندې 300 پخواني افسران وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پاکستان هر وخت د ترکیه ملاتړ کړی او د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې ټینګوي. نوموړي دا خبره د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. اردوغان تر دې څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې وروسته ګډې خبري غونډې ته هم وینا وکړه. ویل په پام کې لري چې د 2018 کال مخکې له پاکستان سره د آزاد تجارت لوزنامه سرته ورسوي. نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر د تاوتریخوالي په اړه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لانجمنې پولې لاین آف کنټرول سره پر وژنو ډېر اندېښ
د
کشمیر مسله باید حل سي او د دې لپاره پکار ده چې د ملګرو ملتونو د قرارداد پر اساس پاکستان او هند له یو بل سره مذاکرات وکړي او په دې لړ کې د کشمیري ورونو او هند غوښتنې هم په پام کې
ونیسي.
خبری غونډه د وینا پر مهال نواز شریف د ترک حکومت ستاینه وکړه چې په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د پاکستان د ګډون ملاتړ کړی دی. اردوغان تیر ورځ د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامي ځای خلکو ته خبرداري ورکړي چې پر تورخم لاره د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پر پاسپورت او ویزه سفر وکړي. په دې اړه لیکل شوی خبر پاڼې پر تورخم پوله او په لنډي کوتل کې د تحصیل پر دفترونو لګول شوی دی. په اردو ژبه لیکل شوی دغه ورستي خبر پاڼې کې راغلي چې د روان 2018 کال د جنوري میاشت له 1 نیټې وروسته هیڅ پاکستاني نشي کولای چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره یوازې له قومي شناخت کارډ کار واخلي، بلکې د هر کس لپاره پاسپورت او قانوني ویزه لرل ضروري دي. د دې اعلان په خبرګون کې ځای قبایلي مشران یو جرګه وربللې ده. د خبر ذخیل قبیله او مشر ملک عبدالرزاق اپریدی وای
چې هغه نه پاسپورت او هغه ویزا نه غواړي نو پاکستان له حق نه دی، ځکه چې موږ خو دلته راوړو نو شناخت کارډ به راسره وي. بس ټیک د مون خلک په تورخم بارډر باندې د ورځې لس 15 وارې واړي ور واوړي، هلته دکان دلته دکان هلته روزګار، نو دغه لپاره دا هر وخت بیا سټمپونه به لګوي بل کار به نه کوي، بس دا ټوله ورځې په دا تېرېږي نو بیا به موږ څه کوو.
پولیټیکل نظامي تر دې وړاندې افغان وګړو ته هم دوه ځلې خبرداري ورکړې وو چې پر قانوني اسنادو دی پاکستان ته سفر وکړي. په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د دې ښوونځیو ترک ښوونکي دي له پاکستان نه باسي. دغه استادانو نن په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې دا ښوونکي تراګر نه دي چې پاکستان یې په زور له هېواده باسي. تر خبري غونډې وروسته د دې ښوونځیو یوې پاکستاني ښوونکي عشرت مشال لري ته وویل
دا سټ ټیررست نری دا ټیچرز دی مونږ دا وینا دا چې لګدا چې ټیچرز دی نو ټیچرز کو نه وسره ګنښ تا نه د جادي تنظیم دی نه سدي سره نور غلط کارونه دی پکې انوال دی اس شي نو بیا سري زندې دي دغه شانتي بزته سره دی دا وباسي.
تر دې وړاندې پاکستان په بیلابیل شهرونو کې د پاک ترک ښوونځیو او کالجونو ښوونکو او شاګردانو هم د دې پریکړې پر ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې دا وخت پاکستان په سفر دی د حکومت دا ګام سایلی دي. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې د پاکستان لخوا د پاک ترک ښوونځیو عملیې ته د نومبر پر 10 د دې هیواد پرېښودو امر کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو څرګندونه کوي. نوموړي ویلي چې په امریکا کې میشت ترکیې وګړي فتح الله ګلن تنظیم د پاکستان لپاره هم خطر دي. د ترک حکومت په وینا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ترک ښوونځي د فتح الله ګلن تنظیم لخوا چلول کیږي. دا مهال د پاکستان په یو له شهرونو کې 15 پاک ترک سکولونه او کالجونه چلیږي چې پکې تر 1000 پورې زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د بشر حقوقو د څار اداره وای اسلامي دولت یا داعش وسلوال د عراق د پولیسو څخه باندې 300 پخوانی افسران وژلي او موصل شارت نږدې په یو ډلیز قبر کې شخ کړی دي. هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې چې پرون خبر سوی وای دا ډلیز قبر د شنبه په ورځ د موصل په 1.5 کیلومتر کې حمام العلیل کلی ته نږدې مونده سوی دي. خبر پانه د دې ادارې د منځني ختیځ د څنګ د مرستيال مشر جو سټورک له قول لیکي چې وای دا په موصل کې د داعش ډلې د جنایتو یو بل ویرونکې نشه ده. هیومن رائټس واچ هم دراز د حمام العلیل د سیمه ایز چارواکو په حواله خبر ورکوي چې داعش وسلوالو د نومبر پر 8 نیټه د موصل پر لور د شاتک پر مهال نږدې 2000 خلک له ځان سره بیولې دي. د عراق پوځ کورد پیشمرګر جنګیالیو او ائتلافي ځواکونو په موصل ښار کې چې د داعش ورستۍ سنگر بلل کیږي د دې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن د ولسمشری په انتخاباتو کې خپل ملاتړ وغوښتي چې د امریکا په مسایلو کې دخیل پاتې شي. میرمن کلنټن د ولسمشری په انتخاباتو کې د ماتې له منلو وروسته پرون په واشنگټن کې د ماشومانو د دفاع د صندوق په نوم د ټولنې غونډې ته په وینا کې وویل د ټولو امریکایانو دنده ده چې خپل کار ته دوام ورکړي څو دا هیواد لاش او نور ځواکمن شي. که څه هم د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د رایو شمیرنه نه ده بشپړه شوې خو اوس په قطعي ډول روښانه شوې چې میرمن کلنټن د خپل سیال په پرتله له 1 میلیون زیات رای ګټلې دي. خو د امریکا د غیر مستقیم انتخاباتي نظام له کبله ترامپ له 1538 څخه د 290 انتخاباتي کالجونو د رای ګټلو په نتیجه کې ګټون کیسو. د روسیې د مخابراتو ادارې په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو ټولو ادارو ته امر کړی چې د لینکډ ان په نوم د ټولنیز شبکې پاڼه بند کړي. د ادارې نن اعلان وکړ چې دا پریکړه د یو عدالت د حکم پر بنسټ شوې ده. د دې عدالت په حکم کې ویل شوي چې لینکډ ان له هغه قانون څخه سرغړونه کړې ده چې پر ویبپاڼو د روسي وګړو د شخصي معلوماتو محرمیت تضمینوي. د نومبر پر 10 نیټه د ماسکو یو عدالت د دې حکم په وړاندې د لینکډ ان د استیناف اپیل رد کړ. د کشفي اطلاعاتو قانون چې د شخصي اطلاعاتو قانون یوه برخه ده ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې لاسلیک کړ. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي، یو په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.33 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ یو په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.60 روپۍ یو 23.60 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.90 روپۍ یو 29.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ یو په 1.85 روپۍ او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په بنو او کویټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 11، پیښور کې 28 او 12 او کویټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واورېده. په روانه ګړۍ کې په دغو موضوعاتو تفصیل درکو. نن د ترکی ولسمشر طیب اردوان د پاکستان پارلیمان ته وینا کړې. نوموړي له دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی چارواکو سره ملاقات هم کړې. ورسته حال درکو. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی امر کړی چې پاکستانی وګړي به هم د راتلونکي کال جنوري میاشتې نه افغانستان ته د اوختو لپاره لازمی سفری اسناد لري. په دې اړه ځایي قبایلي مشران څه وایي؟
قبایل خو ټول عمر په افغانستان کې چې خبر راغلی جرګې لته دي چې هغوی را نه پاسپورټ هغه ویزا نه غواړي نو پاکستان له حق نه.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د یادی صوبې لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشر حیدروتی وای قبایلی ولس له پرمختګ لري ساتل نور د منل وړ نه دي.
نمنو مونږ له سودا تو کال میټه زمونږ وخت نه ډیر واځي هدا چې د باجوړ نوالا وندستان پورې د 2018 د الیکشن نه مخکې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځولې.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په معاملې د اوریدنې پر مهال ویلي د لړکې بعد سیاسي ویناو نه بلکې د کوټلي ثبوتونو جاج اخلي. یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته وګی د خبرونه سهار په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غاک شروع کیږي او پورا په 6 بجو ماخام سر ته رسیږي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. د ترکی ولسمشر طیب اردوان د مهال د پاکستان په سفر د نوموړي لک سات وړاندې د پاکستان پارلیمان ته وینا کړې ده. د وخت د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رفعت انجم موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رفعت، کدا راته وایي چې ولسمشر طیب اردوان په دغه مهال څه خاص موضوعاتو باندې او په خاصو ټکو باندې وینا وکړه؟
جی بالکل، د ترکی صدر رجب طیب اردوان چې دا غي نن پاکستان پارلیمان مشترکه غونډه ته وینا چې ډېره ضروری ګرځول شوې او په دې کې نن مهمه خبره شوه چې هغه د ترهګرۍ په حق لوي چې هغه دا وایي چې وسلوالې ډلې مسلمانان ملکونو ترمنځ کرکه او نفرت پیدا کوي او دی دا خبره باندې هم زور ورکړ چې په نړۍ کې وسلوال تنظیمونه په مسلمانانو ملکونو کې انتشار خوروي او دغه وسلوالو ډلو سره مرستې چې دي د مغرب هیوادونه کوي. دی دا مول چې کم وسلوالې ډلې دي، القاعده او داعش غوندې، دی مسلمانانو ته نقصان رسوي او د اسلام په نوم باندې چې دی مسلمانان په خپلو کې جنګوي. دی دا هم وایي چې اسلام نه امن دین، د اسلام او د ترهګرۍ خپلو کې هیڅ تړون نشته. د رجب اردوان د ټولو مهمه خبره دا هم هغه دا وایي چې بعضي قوتونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې انتشار خوروي او ترکی چې کومه ده هغه د دواړو ملکونو ترمنځ دغه تعلقات بیا بحالولو کې خپل کردار لوبوي او د دواړو ترمنځ به تعلقات کې مخبل مرستې وړاندې کوي.
ډیره مننه رفعت انجم د اسلام آباد نه راته. په پارلیمان کې د ترکی د ولسمشر طیب اردوان د وینا مهمه برخه بیان کړې. د دې نه وړاندې ولسمشر اردوان د پاکستان د وزیر اعظم مینوا شریف او نورو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي او په یو شمېر دوه اړخیزو معاملو یې ورسره خبرې اترې کړي دي. په دې اړه رفعت انجم موږ ته وړاندې یو رپورټ را لېږلې دی، تفصیل دې کې اورو.
په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وزیر اعظم نواز شریف سره مشترکه خبری غونډه په موخه اعلان وکړو چې کال 2019 نه مخکې به د دوړو ملکونو ترمنځ آزاد تجارتي معاهده وشي. په دې موخه د ترکی صدر وینا وا چې ترکی به معاشي، تجارتي، اقتصادي او په عسکري شوبو کې پاکستان سره کومک کوي.
بتون بو چالشمالارین یانیندا ساونما الانیندا اولسون.
د دین علاوه موږ به پاکستان سره په تجارت، دفاع، صحت، توانایي او په نورو شعبو کې خوالی او پرمختګ لپاره کوششونه کوو. څنګه چې ما مخکې وویل چې کال 2019 نه مخکې آزاد تجارتي معاهدات ترسره کول غواړو.
صدر اردوان د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان کوششونه وستایل او وی ویل چې پاکستان د هم د ترکی غوندې ترهګرۍ په لړ کې نقصان رسېدلی. دوی ویل ترکی به د هند او هند وقت لاندې کشمیر شخړې مسلې په اړه د پاکستان حمایت کوي. نوموړي زیاته کړه چې په کنټرول کرخه اوسنۍ شخړه د نظر نشي وستلی کېدی، باید ملګري ملتونه د خپل قرارداد مطابق د کشمیر د مسلې حل راوباسي. رجب طیب اردوان د ګولن تحریک په اړه وویل چې فتح ګولن اداره په ترکی کې د امنیت لپاره خطر وه. پاکستان کې ترکی پر ضد ډلې ته پناه نه دي ورکول پکار. د پاکستان افغانستان اړه رجب اردوان زیاته کړه چې پاکستان افغانستان دواړه رور هیوادونه دي، د دواړو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې به خپل کردار لوبوو. د پاکستان، افغانستان او ترکی ترمنځ درې اړخیز معاهده د اهمیت وړ ده، نو د درې واړو ملکونو ترمنځ تعاون ډېر ضروري دی. خبري غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او د ترکی په خپلو کې د اعتماد او مینې رشته ده. دواړه هیوادونه به د امن سلامتۍ لپاره په ګډه سره کار کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت او سرمایه کاري به زیاتولی شي.
زبر دا ویل غواړم چې د یو ضروري ملګری هیواد په هیڅ پاکستان او ترکی به سیمه کې او د سیمې بهر امنیت راوستو او ترقی لپاره په ګډه سره خپل هلې ځلې جاری ساتي.
وزیر اعظم زیاده کړه چې نیوکلیر سپلایرز گروپ کې د پاکستان شمولیت په اړه د ترکی د حمایت مننه کوو. د پاکستان ولس د ترکی منتخب حکومت حمایت کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په خپل دوه ورځني سفر کې نن د پاکستان پارلیمان مشترکه غونډې ته وینا هم کوي او د هغې وروسته د لاهور تاریخي ځایونو دوره به کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پکې مو د پاکستان ته د ترکی د ولسمشر طیب اردوان د سفر تفصیل اوریده په دغه کې رفت انجم په اخر کې ویل چې نوموړې به پارلیمان ته وینا کوي نو دغه وینا شوی و د وړاندې نه تاسو ته موږ تفصیل درک هم په دې موضوع کې پاتې کیږو کوو کتل شي نو لته رسو کلون راهسه د ترکی او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې د پخوا په مقابله زیات تودواله راغله دی عبدالحی کاکړم په دې اړه د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن اسکری سره خبرې کړي او ل دې په سر کې پوښتلي چې د پاکستان او ترکی د تعلقاتو بنیادی اړخونه څه دي
ان میں اکنامک کوآپریشن اور ترکیش کمپنی
د ترکی او پاکستان په اړیکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د ترکی د کمپنیانو په پاکستان کې سرمایه کاری او لدې پرته به یو شخصي تعلق هم پکې راشي ځکه چې لته رو پینزو شپږو کلونو راهیسې شهباز شریف او نواز شریف له ترکی سره تعلقاتو ته زیاته توجه ورکړې ده له دې سره سره ترکی او پاکستان په سیمه ییزو چارو کې هم یو شان نظر لري پاکستان د قبرص او کردانو په مسأله کې د ترکی ملاتړ کوي او دا رنګ ترکی بیا د پاکستان پستونزو کې چې پکې هند هم راځي د اسلام آباد ملاتړ کوي بل دا چې د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې د پاکستان او ترکی تعلقات نور هم پراخ شوي دي حسن اسکری صاحب تاسو د رجب طیب اردوغان خبر وکړه د په واکمنۍ کې تاسو وايي تعلقات ښه شوي دي آیا خپل د اردوغان پر سیاست د مذهب چاپ زیات دی او پاکستان هم ځانته اسلامي هیواد وايي هم دا وجه ده که نوری وجه دی تعلقات پراخ شوي دي
اسلامی
اړخ یو وجه کیدای شي خدا اړخ د تعلقاتو بنیاد نه دی ځکه چې په اړیکو کې عملیت پسندی هم شته که موږ ماضی ته وګورو له ترکیه سره د آر سی ډی او آر سی او سازمانونه جوړ شوي دي او اوس هم له 2003 کال راهیسې مذهبي اړخ هم پکې دخیل دی ځکه چې په ترکیه کې اسلامي نظر لرونکي ګوند په واک کې دی خو بیا هم وایم اقتصادي همکاري او امنیت په برخه کې همکاري موجوده ده هم له دې وجه تعلقات په خو بنیادونو ښه روان دي
ډاکټر
حسن اسکری صاحب تاسو د ترکی د پاکستان پر لور توجه زیاتولو ته د نړیوال سیاست په تناظر کې څنګه ګوري ترکی اروپای ټولنې کې غړیتوب څخه ناهیله ښکاري او داسې له امریکا سره هم تعلقات ښه نه دي نو د دواړو هیوادونو په نړیوال سیاست کې قدر مشترک څه دی د ترکیې د اروپایي ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو امکان نه ښکاري که څه هم ترکیه غواړي چې د اروپایي ټولنې برخه شي خو اوس ورڅخه دومره هیلې نه لري همدې ته په پام سره ترکیه اوس له 13 لسو یا 12 لسو کلونو راهیسې د منځني ختیځ او نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې دلچسپي اخیستل پیل کړي دي نو په داسې حال کې د ترکیې توجه بیا د پاکستان پر لور هم زیاته شي ترکیه په ماضي کې د F-14 الوتکو په اړه د پاکستان مرسته کړې ده په 13 بیا د دغه الوتکو د بیا رغولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې پر پوځي پوها د امریکا او غرب چاپ زیات دی نو دا هم د دواړو هیوادونو د تعلقاتو یو عنصر دی ځکه چې دواړه یو شان وسله او الوتکې استعمالوي
د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن اسکری وو چې پاکستان ته د ترکی د ولسمشر طیب اردوغان د سفر په موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په موضوع یې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کړې وې هلته د پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې په ذریعه د پاک تور سکولونو استادانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغه سکولونو کې کارکونکي د ترکی استادان د پاکستان نه وباسي د لړ کې د خبري غونډې وروسته د پاک ترک یوې استادې رات له مشال ریډیو د خبريال غلام غوث سره خبرې کړې دي دا وای
تاج دکیم دی ترکیش سٹاف چې دی وباسي پدری روزو کې او وسره وذ فیملی زباسي نو 10 ټیررिस्ट نری دا ټیچرز دی مونږ دا وینا نه چې لګدا چې ټیچرز دی نو ټیچرز کو نو وسره گنش تا نه د جادي تنظیم دی نه سدي سره نو غلط کارونه دی پکې انوالو دی اس شي نو بیا سري زند چې دی دغه شانتي بے عزتۍ سره دی دا وباسي سر دی په ځای نور ترکیش یا نور پاکستاني یا نور څوک دا هغه ویژن نشي کور کولای چې کوم د دې پرزنت چې کوم ترکیش دی د دې ویژن دی هغه ویژن څوک بل څوک نشي فالو کولای دا موږ سیستم چې کوم دی هغه سیستم چې بل څوک نشي فالو کولای لکه اوس موږ خپل دننه پاکتور کې کار کوو موږ د خپل سیستم پته دی او چې کوم دی نور خلک فور ایگزامپل زه چا بل چاته وایم اچانک زه نو یو ټیچر هایر کوم نو هغه ته په زما د سیستم څنګه پته لګی چې زه اچانک هغه ته چې راشي چې زما سکول و چلاوه
هغه وایي دا ګولن سره
سر ما 15 سالوں کے گلین صاحب ماں نے دلی دے اور ماں دادا 110% یقین دے جی دگی 450 جی کم ٹر کشتی دی کہ یو قسم گلین نہ دلی دلی ٹی وی من مونگا کتلی دے دگی ملٹری کوپ نہ پس مونگا کتلی دے چ دا گلین صاحب دے مونگا دینے پہلے گلین نہ دلی دلی مونگا دیر زیاد مونگا دادا شرم راضی چ مونگا دی مونگا سر سمرا خو کر او مونگا وزر سو کر پے خبر کی ٹول پاکستان کی تقریباً 108 ٹیچنگ سٹاف تھے اور وتھ فیملیز چکن دیا 450 خلق دی اور چکم پے خبر کی چکم دے نو اغا وتھ فیملیز 6 فیملیز دی اور 5 بیچلرز دی 4-5 بیچلرز دی
دا وا په پیښور کې د پاک ترک اسکولونو یو استاذ چې د دغه اسکولونو د ترکی استادانو ته د حکومت لخوا د هیواد نه د وتلو د حکم خلاف یې په پریس کلب کې غونډه کړې ده.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتی زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر انتظامی چارواکو یو امر جاری کړی چې وایي د نوي کال جنوري میاشتې به پاکستانی وګړي هم له پاسپورت او ویزې نه بغیر په تورخم دروازه افغانستان ته تګ راتګ نشي کولی. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ قبایلي مشرانو ویلي چې دوی دغه بندیزونه نه مني او دې لړ کې به د چارواکو سره جرګه کوي. دا چې د پاکستانی چارواکو دغه نوي امر ته کارپوهان په کوم نظر ګوري د سیمینا زمون خبریال فرهاد شینواری دې رپورټ کې حال درکوي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ رحیم الله مسعود دفتر نه جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د نوي کال 2018 د جنوري 13 نیټې نه به پاکستانی وګړي هم د پاسپورت او ویزې نه بغیر افغانستان ته سفر نه کوي او حکومت د بغیر سفری اسناد افغانستان ته لاړ شي نو د هغه پر ضد به قانوني کاروایی کوي. پاکستانی وګړو لپاره افغانستان ته د سفر په وخت د پاسپورت او ویزې د شرط خودونه پس د خیبر ایجنسی ځنې قومي مشرانو یو جرګه رابلل ده او وای دغه بندیزونه نه مني. په دې حکله د خیبر زخخیلو کبیلی یو مشر ملک عبدالرزاق پردی مشال ریډیو ته وای
قبایل خو ټول عمر په افغانستان کې چې خبره راغلی جرګې لته دي او دلته د مو خپل کردار دی چې هغوی را نه پاسپورټ هغه ویزا نه غواړي نو پاکستان له خو حق نه دی ځکه چې مونږ خو دلته را واړو نو شناختي کارډ به را سره وي بس ټیکټو نو دا خو پکار دی چې هغوی زمونږ نه ویزا پاسپورټ غوښتی نو دغې خبرې سره خو ډېر مشکل هم جوړېږي عوام ته روزګار خلکو والا ته هم دا مشکل جوړېږي نو دا ښه کار نه دی او زه حکومت نه دا اپیل کوم چې دا شی د زموږ دپاره قبایل دپاره دا شی ختم کړی زمونږ خلک په تورخم بارډر باندې د ورځې 10-15 وارې واړي ور واوړي هلته دکان دلته دکان هلته روزګار نو دغې پاره دا هر وخت بیا سټمپونه به لګی بل کار به نه کی بس دا ټول ورځ په دا تیریږي نو بیا به موږ څه کوو.
دا چې د پاکستانی چارواکو دغه ګام ته کارپوهان څنګه ګوري په دې حکله یو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي
افغانستان او پاکستان د ویزه پروتوکول شته دی بل خپل مونږ کې نو چې یو باشنده بل خوځي دا خو اصولي خبره شو خپل خبردار چې کم یو رواج روان دی او رسو تقریبا چکلا د ډیورنت کرخه راخلې شوی دا د قبایل ته تقریبا 15 میلا چې تقریبا 10 کیلومتره جوړیږي دی ته ایزمنت رائټس دی د لپاره کم از کم کلونه پکار دي چې تاسو ورکه چې لکه مخکې 2 کالو کې یا مخکې 3 کالو کې یا مخکې 5 کالو کې مونږه ایزمنت رائټس ختمو او تاسو خپل دغه چې کم دی او کینو زه بیا غې نه پس دغه کولی شي او دا سیستم چې کم روان دی 200 کال نه نو دې بار دې داسې یکدم فوري فیصله کوي زما په خیال باندې به نظر اسانی پکار تا د بلا خلکو روزګار دې سره تړلې دي د دې سره تجارت کوي یا د دې سره نور داسې مسائل وي چې داغه سره حل رو بس او نه چې ته یو میش ولا یا دوه هفته نوټس او میش نوټس او یو نیمه میش نوټس دا صحیح خبره نه ده.
پاکستانی چارواکی د روان کال د جون اولی نیټه نه افغان وګړي هم د پاسپورت او ویزې نه بغیر په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي او په افغان وګړو یې سخت بندیزونه لګولي دي. په تورخم دروازه اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې ډېر کمی راغلی دی او د ځایي سوداګرو په وینا په کاروبار هم ورسره ډېر اثر شوی او د پولې دواړو خواو ته په سلګونه خلک ورسره روزګار شوی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې په تورخم پولې د سختۍ کولو مقصد د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دی. یاد دی چې د روان کال د جون په میاشت کې په تورخم پوله د یوې نوې دروازې لګولو په سر د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته شوي وې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. خو بیا پاکستاني چارواکو د دغې نوې دروازې تعمیراتي کار مکمل کړی او د ټرافیک لپاره خلاصه کړې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانا باری بے شک چوانا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا صوبې د چرګانو روزګار کونکو صوبایي تنظیم په پیښور کې نن یو مظاهره کړې ده چې پکې د صوبایي حکومت لخوا او د راز د ځلی انتظامیو لخوا او مقرر کړل شوی ریټونه رد کړل شوی دي. دوی ویلي دي چې حکومت ورلکم ریټونه په بیلابیلو ځلو کې مقرر کړی دي، هغه د دوی د پاره واره نه خوري او دوی ته پکې تاوان دی. په دې اړه د پیښور نه شبیر احمدجان نور حال راکوي.
د دغه مظاهره مشري کونکي د پولټري فارمونو تنظیم یو غړي شهزاد مشال یړو ته وویل چې د حکومت او متعلقه ضلعي انتظامیو لخوا چې د خرڅ د چرګانو کم سرکاري نرخ ایښودل شوی دی، له وجې د دوی 10% ملګرو دغه روزګار پرېښودی دی او که دغه ضلعي انتظامي همدغه رنګ د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي نو ډېر ژر به په دې صوبه کې دغه روزګار په ټپه ودرېږي.
زمونږ په صوبه کې د ترانسپورټ نه بعد د ټولو نه لوی کاروبار دا د پولټري کاروبار دی او دې سره کونو په تعداد کې خلق پدې کې برسره روزګار. اوس پورې زموږ د معلوماتو مطابق دې فیصله سره 10% کسانو امیده ختمي فیصله کړې ده چې موږ نور فارمینګ پریدو او دا صبح که دغه شان صورتحال روان وي نو زما یقین دی چې 100% فارمینګ ختمې دواله دی، ولې چې الریډي فارمر غریب په قرضو کې راګیر دي او موږ همیشه د پاره د پنجاب غټو کنټرول شیډونو غټو غټو سرمایدارو ته محتاج بیا پراتی یو.
یو بل مشر مازولا وایي چې ټوله صبح کې متعلقه ضلعي انتظامی افسرانو کم نرخ اخودری هغوی کې دی توارنه کیږي او پکې تاوان دی. د دوی په وینا د دوی چې په یو چرګوټی یا د چرګ بچی باندې کم خرچ کیږي او کم حکومت نرخ ټاکلی دی نو په یو بچی کې د دوی 1000 روپۍ تاوان دی چې دوی یې نشي زغملی.
په دې باندې خو تقریبا کم از کم 40-50 روپۍ په پارم کې خپل خرچه په بچی باندې راځي. دلته د 120 روپۍ پیډ وخوري، د 22.90 صدر د 30 روپۍ پورې دوايي وخوري، بیا په شیټ کې دا مسله را کله په مرض راشي هغه خو خیتاوان تلال شي، خو چې دا نارمل مرګم پکې راشي هم په شټ کې په د زرو بچو د حساب کم از کم 200 بچی مړ شي، هغه بچی مونږ په هغه ژوندو ورواچو نو چې هغه خرچه پرس کو 200 روپۍ کړي چې دلته په دې مړو خرچه ورواچو هغه مونږ ته خود به خود 250 روپۍ ته ورسیږي. مونږ ته د دوی د ریټون هم نه دی منظور، مونږ ته د دوی د پیسو نه دی منظور.
د مردان راغلي د دغه تنظیم یو بل غړي وارث بچا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید دوی لپاره د یو نرخ مستقل وټاکي، ځکه چې د دوی په وینا په ټوله صوبه هر یو ضلع کې متعلقه ضلع انتظامی چارواکي د روزانه په بنیاد باندې مختلف نرخونه ورکوي.
دا زمونږ د بچو او زمونږ معاشي قتل دی. مونږ ته دا مسله ده چې دا چرګ ریټ که دوی دومره کمول غواړي لکه نن 110 روپۍ ریټ راغلی، دا چرګ مونږ غټو، شپه پې زما بچی خوري زه پې خورم او خرڅه یا دا ډیلران په خپله مرځه په دې دوکاندارانو باندې دا ټول میلو دي چې مونږ ته د پیسو مطالبه وکړو چې مونږ کره رزق نشته، د بچو مونږ پیوړلو، مونږ په بچو له جامې لو، مونږ د سکولونو پیسو له جمع کوو. دوی دا دغه کې چې رستا چرګ مونږ راغلی استاد چې ای بي واسطه دې چر دې یو پیکس ریټ مونږ ته مقرر کی کو نشي کولی زه دې ټول ته خواست کوم چې پارمونه بند کړي.
د دغه مجاهرچانو وینا وه چې د خیبر پښتونخوا بیلابل زلو کې چې څومره هم د خوراس حق لپاره د خرص دغه چرګانو کاروباریان دي، دوی په دغه متعلقه زلو کې وړاندې هم احتجاجونه کړي دي، خو له یوې ضلع انتظامی مشر یا صوبایي حکومت د دوی غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د ماښام 5:30 بجې شوې. د احمد شاه زمینا د خبرونو لنډیز اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل چې پاکستان هر وخت د ترکیه ملاتړ کړی او د دواړو هیوادونو اړیکې به نوري ټینګوي. نوموړي دا خبره د پاکستاني پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. اردوغان تر دې څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې وروسته غړي خبري غونډې ته وینا وکړه. ویل په پام کې لري چې د 2019 کال مخکې له پاکستان سره د آزاد تجارت لوزنامه سرته ورسوي. د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامی ځای خلکو ته خبرداری ورکړی چې پر تورخم لارې د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پر پاسپورت او ویزا سفر وکړي. په اردو ژبه لیکل شوی دا ورسی خبر پانه کې راغلی چې د روان 2019 کال د جنوري میاشتې 13 وروسته هیڅ پاکستانی نشي کولای چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره یوازې له کومې شناختي کارت کار واخلي. په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د دې ښوونځیو ترک ښوونکي له پاکستان نه باسي. دغه استادانو په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې دا ښوونکي ترهګر نه دي چې پاکستان یې له دې هیواد په زور باسي. بلخه د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې دا وخت د پاکستان په سفر دي، د حکومت دا ګام ستایلی دی. د بشری حقوقو د څار اداره وای اسلامي دولت یادایش په سوالو د عراق د پولیسو څخه باندې 300 پخواني افسران وژلي او مسل شهر ته نږدې په یو ډلیز قبر کې شخ کړی دی. هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې پرمخ پرسوي وای دا ډلیز قبر د شنبه په ورځ د مسل په 13 کیلومتره کې حموم علیل کلی ته نږدې موندل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ولسمشری په انتخاباتو کې له خپل ملاتړو غوښتي چې د امریکا په مسایلو کې دخیل پاتې شي. میرمن کلینټن د ولسمشری په انتخاباتو کې د ماتې له منلو وروسته پرون په واشنگټن کې د ماشومانو د دفاع د صندوق په نوم د ټولنې غونډې ته په وینا کې ویل د ټولو امریکایانو دنده ده چې خپل کار ته دوام ورکړي سو دا هیواد لا ښه او نور ځواکمن شي.
احمد شاه اعظمی وو چې د دې سات د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبریال رفعت انجم د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
جنگ رسپانا پخپل اداری کې لیکي چې سوی نادرنګ ګیس پایپ لاینز 13 ورځ پنجاب او د خیبر پختونخوا سنتونو ته د 3 میاشتو لپاره په ګیس کې د کمی اعلان کړي او د دې د وجه خود لشي چې د دوړو صوبو کې په کورنۍ سطح او کاروباري څنګه کې د ګیس موجوده لګښت 2000 ملیون کیوبیک فوټ دی او د دې ضرورت پوره کولو لپاره صرف 2000 ملیون کیوبیک فوټ ګیس روزانه دستیاب دی. اداري وایي چې د دې فیصلې په نتیجه کې په ګیس چلیدونکو په ګڼ شمېر کارخانې به بند شي او په زرګونو مهنت کوونکو د هغوی کورنۍ به د بیروزګارۍ له سختو سره مخ شي او په کمی معیشت به منفی اثرات پریوزی. د ادارې په وینا سوی نادرنګس انتظامی تر مخه د دې ادارې لخوا سنتونو ته مشوره ورکړل شوې چې هغوی د کارخانه چلولو لپاره سی این جی یا د یوې بل متبادل لارې بندوبست وکړي. ادارې زیاتوي چې د صنعتکارانو وینا ده چې حکومت کارخانه روان ساتلو لپاره په وخت ګامونه نه دی پورته کړي چې له وجې دا مسلې رامخې ته دي. ادارې لیکي چې دوه هفتې وړاندې د پېټرولیم وفاقي وزیر ولس ته دا زیری ورکړی وو چې په ملک کې نورې د ګیس ذخیرې دریافت شوې دي او دا خبره هم ډېره کېده چې د قطر نه به ایل این جی درآمد کولی شي. سلواجه بچی په ملک روان د ګیس بحران ختم شي. اداري خره کې وایي چې د تجربه پرانا کې حکومت له بهتره دادا چې ولس په خبرو خوشاله ولو پرځي د مسلو د حل لپاره په دیانداري سره کوششونه وکړي او د اختیانه عوام آگاه وساتي چې دا شند حکمرانانو او ولس ترمنځ د اعتماد شته قائم وي. مشرق رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې په یورس کې د آرمی چیف جنرال راحیل شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ترهګر متاثر علاقو کې په تعلیمي ادارو کې د مور پلار ورځ مانځلو او زده کړې کوونکو سره ملاقاتونه کول د دې خبرې دلیل دی چې پوس په دې سیمو کې امن راوستو او زده کوونکو ته خص زده کړې ورکولو کې څومره حاصل کوي. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر هم داشان په یو دستور کې ګډون کړی وو. آرمی چیف په یو ورځ کې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د سټیډیم پرانسته کړې او هم په دغه ورځ بنو میرانشاه غلام خان سړک هم کلاو کړی شو او د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوالو بیا خپلو علاقو ته د واپس مرحله د مکملېدو هدایت هم کړې. ادارې په وینا چې دوه درې کاله وړاندې چې د کوم حالو ځلو او سهولتونو دلته تصور هم نشو کېدی، ها اوس په خپلو سترګو کتل یقینا د د اطمینان وړ دي. ادارې خیر کې وایي چې قبایلي ځوانانو او جنگ ځپلي علاقو ځوانانو ته د لوبو او د تعلیم بهتر سہولتونه ورکولو سره به دوی ته د صحتمند هلو ځلو اړخ ته رسیدلو موقع میلاو شي او منفي هلو ځلو نه به لرې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندوستان خبری ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا پاکستان ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د سفر په اړه لیکنه خبره کړې وای چې د پاکستانی حکومت لخوا د ترکی اسکولونو استادانو د وشتلو حکم د اردوان د خوشالولو لپاره شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان پارلیمان لخوا د وو وزیرانو له دندې لرې کولو په اړه لیکنه خبره کړې. لیکي چې دا کار به د افغان حکومت سیاسي او امنیتي مشکلات لا نور سیوا کړي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لیکلی چې پاکستان په خپل هیواد کې د ترکی سکولونو یا ښوونځیو او د هغوی کورنیو ته د نومبر شلم تاریخ پورې له خپل هیواد څخه د وتلو حکم کړی دی. د ایجنس په خبره پاکستان په ظاهر دا کار د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پاکستان په دوره ده د خوشحالولو لپاره کړی. په پینډی، لاهور، اسلام آباد، کراچۍ، ملتان او کوټه کې د دې 28 ترکی سکولونو ادارې د پاکستان د کورنو چارو وزارت پر دې حکم حیرانی ښودلې ده. دوی فکر کوي چې دا پریکړه د فشار لاندې شوې. د دې ښوونځیو د ترکی استادانو د ویزو غزولو موده د رجب طیب اردوغان په غوښتنه رد شوې وه. د دې وجه دا ده چې دا ښوونځي امریکا میشته مذهبي مشر فت الله ګولان په مرسته چلیږي. اردوغان پر ګولان د جولای د میاشتې شوې ناکامې کودتا تور پورې کوي. خو د دې سکولونو د ادارې یو چارواکي پریس ٹرسٹ آف انڈیا ته ویلي چې د دې فیصلې هیڅ جواز ځکه نه جوړیږي چې دوی د ښوونځیو ترکی مشران لري کړي او واضحه کړې ده چې د فت الله ګولان سره کوم تړاو نه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان پارلمان په څلورو ورځو کې وو وزیران له دندو لرې کړل. د ورځپاڼې په خبره دې کار کمزوري ائتلافي حکومت ته ځکه ستونزې ډېرې کړې چې د وزیرانو ګمارنه له لومړي سره له اختلافاتو بغیر نه وشوې. دوو نورو وزیرانو استعفا ورکړې دي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له پارلمان څخه د اعتماد رای په اخیستو کې ناکامه شو او وزیرانو څخه غوښتي چې تر هغه پورې په خپل کار پاتې شي تر څو پورې چې سپریم کورټ یا ستره محکمه په دې اړه کومه پریکړه ونه کړي. د نیویارک ټایمز په خبره د نه وزیرانو نشتون بعد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډ حکومت ته ځکه ستونزې زیاتې کی چې کله یوې خوا سیاسي اختلافات لري نو له بلې خوا د طالبانو د خونړیو بریدونو سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مدني ټولنو یو شمېر تنظیمونه وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک ته باید دوباره کتنه وشي. د دې تنظیم مشر نعیم نظری نن یوې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت په دغه تفاهم لیک کې د عامو خلکو قربانیانو حقونو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ډاډ ورکوي چې د اسلامي حزب سره د سولې تفاهم لیک تړون له ټولو ملي او نړیوالو اړخونو سره شریک شوی او هیڅ ستونزه نه لري. سباون کاکړی په اړه دا رپورټ لري.
سره له دې چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ګوند سره د سولې پر تفاهم لیک څو میاشتې تیرې شوې، یو شمېر مدني ټولنې او د مدني ټولنې فعالان اوس وایي چې په دغه تړون کې په رښتینې ډول عدالت نه دی ټینګ شوی. د مدني ټولنو غړو د یوې اعلامیې په خبرولو سره پر دې ټینګار وکړ چې د اسلامي حزب سره په لاسلیک شوي تفاهم کې د قربانیانو حقوقو ته یو کوچنی اشاره هم نه ده شوې او دې مسلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنو او د بشر د حقونو د شبکې مشر نعیم نظری وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه تفاهم لیک باید د افغان حکومت نړیوالې جزایي محکمې، د افغانستان د نړیوالو ملاتړو او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا بیا وکتل شي. محتوای د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې محتوا دا روښانه کوي چې نه یوازې د تیرو درې نیمو لسیزو جګړو قربانیانو ته هیڅ ارزښت نه دی ورکول شوی، د افغانستان اساسي قانون، نړیوالو بشري حقوقو او د خلکو لیدلوري ته کومه پاملرنه شوې ده. نو حکومت باید دغه هوکړه د افغانستان د اساسي قانون مطابق او د نړیوالو بشري حقوقو په پام کې نیولو سره بیا وکتل شي او دغه شان تعدیل شي. جرایم متحده رسیدنی په برخه کې د عدلي او قضایي نظام جوړښت، د شخړو د دوام عوامل ته په کتو د پروګرامونو طرحه کول، د قربانیانو د غوښتنو په پام کې نیول او د سولې په اړه له مدني بنسټونو سره سلا مشورې د اعلامیې نورې سپارښتنې دي. په اعلامیه کې همداراز په افغان حکومت انتقاد شوی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له قید او شرط پرته د قضایي مسؤلیت ورکړه، دا ښیي چې افغان حکومت د حق العبد موضوع هم د حزب اسلامي د مشرانو په مسؤلیت کې شامل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د لیرې کولو کمیټې یو پلاوی کابل ته راغلی و او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لیرې کولو په اړه د افغان چارواکو سره بحث وکړ. په ورته وخت کې په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون په رڼا کې او د بیلابیلو ملي او نړیوالو بنسټونو په سلا مشورې دی او هیڅ ستونزه پکې نشته. اکرم خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتقالي عدالت موضوع هغه له 1950 کال نیولې تر 1950 کال پورې باید ټول وکتل شي او تدبیر شي. په دې اړوند باندې د افغانستان حکومت هغه ته په ټوله معنا باندې ژمن ده او اسلامي حزب هم په خپلو اعلامو کې او پرستنو جنګونو د قربانانو لپاره د یو شفاف پروسې او غوښتنه کړې ده او کله چې همدغسې یو حالات رامنځته شي وکولې شو په واقعي معنا باندې ټولو دردونو ته ورسېږو ان شاء الله هیڅ افغان به هم
دا په داسې حال کې د چیلې حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک وړاندې لدی هم د عدالت د ټینګښت د قربانیانو د حقونو د اعادې په برخه کې د ځینو بنسټونو او جهادي مشرانو اندېښنې له ځان سره لرلې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د نجات ملي جبهې مشر صبغت الله مجددي په کابل کې د عالمانو د مجمع د پرانیست په غونډه کې وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه کې باید د حق العبد موضوع ته جدي پاملرنه وشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دا مشال ریډیو دا.
په امریکا کې یو 1500 کلنه ډبره یا ګټه په پرون په 8.5 لک ډالر خرڅ شوې. ویل کېږي چې په دغه ګټه باندې هغه لس حکمونه لیکل شوي چې په موسی علیه السلام نازل شوي وو. هلته په یوه بله بولۍ کې بیا دوه غمی چې یو وخت د روس د امپراتور کورنۍ له شتمنیو څخه وو خرڅ نشول. په دې اړه ملالۍ بشیر نور تفصیل درکوي.
د چهارشنبې په ورځ په امریکا کې د داوطلبۍ پر مهال یوه 1500 کلنه ډبره په 8.5 لک ډالر خرڅه سوه. ویل کېږي پر دغه ډبره هغه لس وصیتونه لیکل سوي چې د خدای پاک لخوا پر موسی علیه السلام نازل سوي وو او دا متن د لس وصیتونو له لومړیو لیکل سویو بڼو څخه دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دغه 2 فوټه د سپین مرمر ډبره 50 کیلو وزن لري او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خرڅه سوه. دغه ډبره په نیویارک کې د ژوندي تورات په نوم موزیم جوړونکي راهب شال ډیوچ لخوا بولی ته وړاندې سوه. دغه لس وصیتونه د یهودیت او عیسویت له اساسي اصولو څخه دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ویل کېږي دا ډبره شایي په 300 قبل مسیح او 1500 قبل مسیح کې د روم د امپراتورۍ یا د بازنطینی واکمنۍ پر مهال جوړه سوې وي او د یهودانو پر یوه تاریخي عبادت ځای ایښودل سوې وه. د راپور له مخې ویل کېږي دغه معبد شایي د روم امپراتورۍ پر مهال له منځه وړل سوې وي. دا ډبره په 1914 کال کې د اسرائیل په لویدیځ کې د کیندنو پر مهال راوتلې وه. تر 1943 کال پورې دغه ډبره د یوه کارګر په کور کې وه او تر 2000 کال پورې د یوه لرغونپوه سره وه. راهب شال ډیوچ دغه ډبره د اسرائیل د لرغونو آثارو له ادارې پیرلې وه او د موزیم د بیا رغونې د لګښتونو په خاطر یې دا ډبره بولۍ ته وړاندې کړې ده. په همدې حال کې د روسي امپراتوري کورنۍ له شتمنیو څخه دوه غمی په جنیف کې د بولۍ پر مهال خرڅ نسول. د بولۍ ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړه غمی چې یو په یوه غاړګۍ کې وو او ویل سوي چې د روسي امپراتوري کاترین په وینا جوړ سوی وو. بل غمی هم خرڅ نسو چې په امیل کې وو او ویل کېږي روسي امپراتور پیټر د عثمانیه امپراتور سلطان احمد دریم ته په ډالۍ کې ورکړی و. د راپور له مخې دغه دواړه غمی خپل څښتنانو ته بیرته وسپارل سوه. اټکل سوی و چې دا غمی بهر یو له 3 میلیونه تر 5 میلیونه پورې خرڅ سي. په همدې ورځ په نیویارک کې د یوه روسي نقاش واسلی کاندینسکي یوه تابلو په 3.3 میلیونه ډالره خرڅ سوه. دغه تابلو په 1940 او 1950 کلونو کې جوړه سوې وه او تر اوسه بولې ته نه وړاندې سوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري کړي ته وګیاي ورته یو بل رپورټ ترنن په اسلام آباد کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په معاملې اوریدنه وشوه چې پکې د رپورټونو تر مخه عدالت ویلي چې د لړ کې با سیاسي ویناو ته نه بلکې کوټلي ثبوتونو جاج اخیستل کیږي. په دې معاملې کې د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال راوي اکرم خان وړاندې کوي.
د پاکستانی مطبوعاتو په وینا چیف جسټس انور ظهیر جمالی د اوریدنې پر مهال ویلي دي چې پاناما اسنادو کې به کوټلي ثبوتونه وړاندې کول وي. تحقیقاتي کمیشن به د ټولو شواهدو جاج اخلي. د اوریدنې په موقع د پاکستان تحریک انصاف وکیل حامد خان د وزیر اعظم د 5 اپریل د خطاب ځینې برخې هم واورولي او ویل چې وزیر اعظم د پاناما اسنادو په اړه 3 ځل خطابونه وکړل، باید چې عدالت د دې جاج واخلي. دې لړ کې د چیف جسټس انور ظهیر جمالی وینا وه چې بل اړخ نه اعتراض نه راتلو پورې د وزیر اعظم په خطابونو انحصار کې دیشی. چیف جسټس خپل ریمارکس کې دا هم اویل چې درخواست موجوده حکمران پر ست راغلی او که شروعات هم د وزیر اعظم نه وشي نو دی کې هیڅ بد نشته. وزیر اعظم وکیل له خوا وویل شو چې پاکستان تحریک انصاف کوټلي ثبوتونه نه دی وړاندې کړي. هغه له خوا دا سوال هم روچت شو چې د تورونو ثابتولو لپاره به په کومو اسنادو انحصار کیږي. په تېره اورېدنه کې په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په کیس کې د وزیر اعظم د بچو له خوا اسنادي ثبوتونه وړاندې کړي شوي وو. په دې اسنادو کې د وزیر اعظم د ټیکس کوشوارو ځمکو او فیکټریانو متعلق تفصیلات هم شامل. برخوا د اوریدنې وروسته د اوبو د بجلی وفاقي وزیر عابد شیر علي وینا وه چې عمران خان له خوا هیڅ جواب ورنه کړی شو او دوی عدالتي کاروایي کې د ځنډ نه کار اخلي.
د پاکستان تحریک انصاف دروغ نن سپریم کورٹ نیولې دي. نن ټوله میډیا په سپریم کورٹ کې موجوده وه. پاکستان تحریک انصاف سره هیڅ اسناد نه وو. دوی د وزیر اعظم تقریرونه ویل او ورسره هیڅ ثبوت نه وو. مونږ مخکې هم د تورونو پاکو او روان وخت کې به هم یو. انشاءالله مونږ به په عدالت کې کامیابیږو او د پاکستان د ترقی پر ضد تلونکي خلک به مایوسه کیږي.
د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد عدالتي کاروایی شروع کېدو مخکې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې په پاناما کیس کې د قطري شهزاده خط وړاندې کولو وروسته د هغه د دې موقف تایید وشو چې پلار یې یو سوای او بچی بل څه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اسلامي نظریاتي کونسل د زنانه او د حقونو د بل لپاره سفارشات تیار کړي چې پکې ویل شوی چې د غږ او اسورې په رنګ د رواجونو مخه دی ونیول شي او په اسلام کې زنانه او ته د خپل خوخي د نکاح حق ترلاسه دي په کار دي چې دا ورته ورکړل شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د غونډې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نازمنګ خبريال سیرا ظهیر راکوي.
سفارشاتو کې ویلې شو چې د کوژدن په وخت د نکاح تړلو له وجې د طلاقونو په شر کې زیاتوالی شوی او دا چې په نکاح کې د ولی رضامندي شاملول ښه خبره ده خو حتمی اختیار له جنۍ سره دی. سفارشاتو کې ویلې شو چې اکثره وخت په ماشومتوب کې خلک جنکۍ غواړي، دا هم سمه طریقه نه ده. نو باید چې د دې ټولو رواجونو سره سره په سورا او غږ کولو هم بندیزونه ولګول شي او په دې کې د ککړ کسانو لپاره سزا وټاکل شي. مشال ریڈیو سر خبرو کی د اسلامی نظریاتی کونسل غړی ډاکټر سمیحه راحل قاضی اویل چې دوی به دا سفارشات اوس قومی اسمبلی ته لیږي چې د زنانو د حقونو لپاره په بل کې شامل کړل شي. نوموړی اوی
د ښځو په باره کې پورا د پاکستان کې کوم غیر اسلامي روایت دي لکه غږ شور کې او قرآن سره واده او داسې قسمته غلط سوارا او دا غیر اسلامي رسومات ښځو ته ورکي د هغوی بنیادي حقوق ورکې فلت کېږي. هغوی ته بیسیکلي د نکاح د ازادۍ اختیار مونږ پرون ورکړی دی چې د ښځې اختیار دی چې هغه په خپله رضامندي باندې واده وکړي.
کله چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي د مدني ټولنې غړي سمر من الله نه د دې سفارشاتو په اړه وپوښتل نو هغې وویي چې بلونه او قانونونه به هله ګټور کردار ولوبوي چې زنانو او په خاص توګه کلیوالو زنانو ته د هغوی حقونه وښودل شي نو ممکن ده چې دا رواجونه ختم شي.
دا څه ده چې بلونه خو چې راشي نو کله پورې چې په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي نو دومره غټه فائده نه وي. خو بیا هم هغې سره سره د دې ټولو کې غټه خبره دا ده چې د دې مطلب وي چې دا چې یو ظلم کم هم زنانه سره کېږي که په زوره ور سره واده دی یا سوره ده یا ونی ده یا تیزاب سره دیو باندې چې تشدد کېږي دا ټول یو زنانه باندې تشدد نه دی بلکې دا کرائم پورا سٹیٹ خلاف دی. نو زما خیال کې دا که بنده سوچو کې نو دا ډیر غټ یو قدم دی ډیر غټ دی سره به بدلون راځي.
په دې موقعه ویلې شو چې ځینو علاقو کې خلک د ونې او قرآن سره د یوې جنې نکاح تړي چې بیخي د اسلام او د زنانو د حقونو پر ضد دی. باید چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپاګو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د یادې صوبې مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د 2013 کال راتلونکو عام انتخاباتو نو وړاندې د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګاډي کړل شي. نوموړي دغه سرګندونې په شبقدر کې د یوې جلسې پر مهال کړي دي چې تفصیل یې د سیمینار زمون خبریال شاهنواز ترک ځای راکوي.
نوموړي دا خبرې پرون په شبقدر کې د یادګون کارکونکو ته د جلسې په وخت کړي او زیاده کړې ده چې وفاقي حکومت دې په ملک سر شمیرنه یا مردم شماري ضرور وکړي.
په تیرو کلونو کې الته د ډېرو بې ګناه خلکو وینې تویې شوې. د قانون حکمرانۍ نشته. نن زما قبایلي رونا مشران په اکثریت دا وایي چمن خپل پښتنو ورونو سره یو کې آندن خلق اغیل د لسو لسو کالو نیټه ورکي نه منو مونږ د لسو دا تو کالو نیټه زمون غختنه ډیر واضح ده چې نه باجوړ نوالا ونجستان پورې دا نه 2018 د الیکشن نه مخکې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځولې.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې هغه د چاینا پاکستان د رهداري منسوبي مخالف نه دي خو باید پښتنو ته خپل برخه پوره په پوره ورکړي شي.
چې په پنجاب کې کارخانه جوړيږي نو په پښتونخوا کې به هم جوړاږي. چې په پنجاب کې اپټیک فایبر خوروي چې په پنجاب کې د ریل نوې ټریکونه خوروي نو پښتنو له باندې ورکړي او چې دې منسوبې په نتیجه کې څومره ترقی پنجاب او د پنجاب بچي کوي
دا عوامی نیشنل ګوند بل صوبائی مشر ایمل ولی خان وویل چې ترهګری له ټولو زیات د هغوی ګوند ته زیان رسولی.
د دهشتګردۍ جنگ مونږ خلکو له دا نقصان راکړو چې مونږ یو بل ته نږدې نه پریښودو. کوما به ووی چې څکه دوزو ته راځم نو هلته به ما ته لیټر راکړه خط به راولېږه چې ګور علاج نه شي حمله در باندې کیږي. زما مرګري چا ته نږدې نه پریښودل. دا غیر څه باوجود نه تې رسته شوي یو نه تې یریدلی یو پسے ولاڑیو دا دہشت گردے خلاف جنگ کیوں جنگی دوں حکومتوں کے خلق مزے کئی منگ دا منگ سرلے ونی چیو منگ پا حکومت کم لگیا ہوں اور دا قوم دا پارموی نسا سولا.
ولی د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه څو ورځې وړاندې ویلیو چې ګینه پر روان کال کې به په قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کول شي. خدای نو ویلی چې ګینه قبایلی سیمه به په خیبر پختونخوا کې شامل شي او یا نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
او اوس هم د نن ورځې او بیا د دې اخیری خبری غړی اخیرنی ریپورت ته ورزو. په بلوچستان کې له تیرو سو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ لوی پیښې رامنځته شوې، په داسې حال کې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري اولنۍ مالبردار قافله د پوز د سارنې لاندې د بلوچستان گوادر بندر ته د نومبر په 14 نیټه ورسېده. پوښتنه دا ده چې آیا د اقتصادي راهداري سره به د صوبې امنیت ښه شي؟ زموږ همکار ګولیاز په دې اړه ریپورت لري.
په اسلام آباد کې د بلوچستان پر حالاتو ژور نظر لرونکي خبریال حامد میر وای چې په هغه صوبه کې د 2001 کال مخکې هم تحریکونه او مبارزې روانې وي، خو دومره فعاله نه وي، خو د 2001 کال وروستو د هغې بڼه بدله شوه. حامد میر په دې اړه زیاته کړه،
بلوچستان میں اس وقت جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ
بلوچستان کے چې حکومت رہ گری روانه ده، پاغه کې بلوچ قوم پرست گوندونه شامل نه دي. د 2001 کال نه مخ کې د بلتون غختون کو غورزنګ کې د بلوچانو کردار مضبوط او زیات وو، خو اوس چې کومه د ترهګرۍ پیښې او یا ځانمرګي بریدونه کیږي، دا غي ذمہواری بلوچ بلتون غختون کې نه مني، بلکې دا حمله له داعش او یا لشکری جنگوي له خوا کیږي.
د حامد میر په خبره په موجوده وخت کې بلوچ بلتون غختون کو مبارزه کمزور ښکاري، خو ترهګر ډلې زیاته فعاله دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې په بلوچستان کې له افغانستان سره تړلې پوله د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده، او په دې کې امنیت ساتل ګرانه خبره ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اقتصادي راهداري قافلو امنیت زیات مهم دی، او که د ولس کارپو تلت مسعود ویل
زما په خیال جون زیات عزیز وي، په دې کې خو څه شک نشته، خدا هم وګورئ چې 100% امنیت هم ممکن نه دی. اوس داسې ښکاري چې دغه خلک هغه ځایونه په نښه کوي چې په کوم ځای کې امنیتي انتظامات نه وي، خو په ځینو ځایونو کې امنیتي نیمګړتیاوې هم موجود دي. زما په اند د دې هر څه باوجود د اقتصادي راهدارۍ په پروژه به څه اغېز نه پرېوځي.
کارپوتلت مسعود زیاته کړه چې فوج هم ژمنه کړې چې اقتصادي راهداري امنیت لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي، خو په کوټه کې خبریال علي شاه وای چې اقتصادي راهداري پروژه د هغه صوبې لپاره ډیره مهمه ده، او په خوا پرتله په گوادر او مکران کې امنیت ښه شوی دی، او د هغه ځای نقشه مکمله بدله شوې ده. علي شاه ویل چې په دې رستو کې د ترهګرۍ پیښو خلک اندېښمن کړي دي.
یقینا اقتصادي راهداري، بلکې زه خدا خبره کوم چې اول د حکمرانانو دا ذمہ داری ده چې هغه اول ولادتي د خلکو تحفظ وکړي، د انسانانو تحفظ وکړي، او بیا د راهداري تحفظ وکړي، ولې چې د خلکو تحفظ شي هغه ډیر ضروري دی.
علي شاه زیاته کړه چې حکومت له پکار ده چې امنیت ټینګ ساتلو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان د وزیر اعلی ویان انوار حق کاکړ وای چې ځینې وسلوالې ډلې نه غواړي چې اقتصادي راهداري پروژه سرته ورسیږي، او د پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ولري.
د دې خپل سکیورټي پر چې کوم دی هغه باندې ډېر تورو ډسکشن روان دی، او ظاهر دی چې مورال کې د فورسز او د لیډرشپ د دې ټول چینجز خبره هم روانه دي، او ان شاء الله ډېر زر به په دې کې تاسو بدلنه مو.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې بلوچستان تر ټولو مهمه صوبه ده چې پکې زیاتې لارې له هغه صوبې نه تیریږي، خو کارپوهان وای چې حکومت لپاره د غلارې تحفظ یقیني کول تر ټولو لوی چیلنج دی.
د ګولیاز ریپورت مو واورید، او اوس هم د خبرونو او د دې اخیری غړی په پای کې یو ور بیا د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډی زورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل چې پاکستان هر وخت د ترکیه ملاتړ کړي، او د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم ټینګوي. نوموړي دا خبره د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. اردوغان تر دې څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې وروسته ګډې خبرې غونډې ته هم وینا وکړه. ویل په پام کې لري چې د 2011 کال مخکې له پاکستان سره د آزاد تجارت نوزدمه سرته ورسوي. د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامی ځای خلک خبرداري ورکړي چې پر تور حملار دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پر پاسپورت او ویزه سفر وکړي. دا خبرداري په اردو ژبه لیکل شوی چې او ویل شوی چې د روان 2011 کال د جنوري میاشتې له 13 نیټې وروسته هیڅ پاکستاني نس کولای چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره یوازې له قومي شناختي کارت کار واخلي. په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د دې ښوونځیو ترک ښوونکي دي له پاکستان نه باسي. دغو استادانو نن په پېښور پریس کلب کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې دا ښوونکي تراګر نه دي چې پاکستان یې په زور له هیواده باسي. خو بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې دا وخت پاکستان په سفر دی، د پاکستاني حکومت دا ګام ستایلی دی. د بشر حقوقو د څار نړیوال اداره وایي سمي دولت یا داعش وسوالو د عراق د پولیسو سره باندې درې سو پخواني افسران وژلي او مسل شار ته نږدې په وخت دلیس خبر کې شخ کړی دی. هیومن رائټس واچ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوی وایي دا دلیس خبر د شنبه په ورځ د موصل په 1.5 کیلومتر کې حمام العلل کلی ته نږدې موندل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ولسمشری په انتخاباتو کې خپل ملاتړ غوښتي چې د امریکا په مسایلو کې دخیل پاتې شي. میرمن کلینټن د ولسمشری په انتخاباتو کې د مات له منلو وروسته پرون په واشنگټن کې د ماشومانو د دفاع د صندوق په نوم د ټولنې غونډې ته په وینا کې وویل د ټولو امریکایانو دنده ده چې خپل کار ته دوام ورکړي څو دا هیواد لا ښه او نور ځواکمن شي. او د روسیې د مخابراتو ادارې په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو ټولو ادارو ته امر کړی چې لینکډ ان په نوم د ټولنې شبکې پاڼه بند کړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې خوښې شوې مو وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غاګ تاسو ته یو ور بیا حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو کې تاسو پاتې شوې د مشال ریډیو خبر د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو احمد شاه اعظمي او جوناتن تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادوا باد وسې.